درنو دوستانو ستړي مشهي دا ساده رادیو په یو بل خبرونه کې مار کله کوم وخت په افغانستان کې د مسپخین دوه بجې شوې. په دې خبرونه کې د مخکخو خزو او همدارنګه د نیمه نړۍ پروګرامونه خبرې د مخکې لدینه چې د دوو پروګرامونو او څو ریپورتونو ته ورشو. په مخکې د دې سات خبرونو ته صالح محمد صالح دروري.
ننګرهار کې پلسګونو فعالانو او عام خلکو په ایران کې د افغان پناهغښتونکو د وژل کېدو او ټپي کېدو د پیښې په عکس العمل کې لاریون وکړ. د پکتیکا امنیه قمندانۍ وایي په هغو ماینونو چې د دولت وسلول مخالفانې پر لویو لارو شخوي زیات وخت ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. یو ایرانی ساینس پوه د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشې کېدو وروسته خپل هیواد ته ستون شو. پنګرهار کې پلسګونو فعالانو او عام خلکو په ایران کې د افغان پناهغښتونکو د وژل کېدو او ټپي کېدو د پیښې په عکس العمل کې لاریون وکړ. دوی چې د ایران د رژیم او امنیتي ځواکونو خلاف شعارونه یې لیږدول، له دولت غوښتنه وکړه چې ایران مجبور کړي څو د پیښې عاملانو ته سزا ورکړي. پرون په هلمند او کابل کې هم د دې پیښې د غندلو په هدف پلسګونو کسانو لاریون وکړ. تیره چهارشنبه د ایران په یزد ښار کې پولیسو پر هغه موټر چې افغان پناهغښتونکي لیږدول ډزې کړې چې د ډزو په نتیجه کې موټر اور اخیستی دی. افغان کې وای په پیښه کې درې افغان پناهغښتونکي وژل سوي او څو تنه نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې ویلي چې حکومت دا قضیه څېړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې د افغانستان سفیر او د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي شعبو مسؤلانو ته دنده ورکړې چې د ایران په یزد ښار کې د موټر د سوځېدو پیښه چې د درې افغان وګړو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو سبب شوي په جدیت تعقیب کړي.
په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي رادیو ته ویلي چې په یزد کې د پیښې جدي پلټنه کوي او ایراني چارواکو په ځانګړي ډول د موټر چلوونکي ته د سزا ورکولو ژمنه کړې ده. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د وسلوالې نښتې په نتیجه کې د دولت و مخالف وسلوال وژل سوي. د امنیې قمندانۍ وایان ثناءالله روحاني رسنیو ته وویل په دې وسلوالې نښته کې چې له دوو ورځو راهیسې روانه وه ځینې کلي تصفیه سوي.
عملات دشمن عقب زده شد.
د دشمن حمله په شاه تنبول شوی په نتیجه کې د دولت او مخالف وسلوال وژل شوی. شپږتنه ټپیان دي او د دولت د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه څلور کلی تصفیه شوی دي.
د دولت کوم مخالفې ډلې په بدخشان کې د دې نشټې په اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ وایي په هغو ماینونو چې د دولت وسلوال مخالفان یې پر عامه لارو شخوي زیات وخت ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د قمندانۍ په داسال کې دا خبره کوي چې نن د مټاخان ولسوالۍ په سید کلا سیمه کې د سړک غاړې ماین په چاودنې کې یو 14 کلن ماشوم ووژل سو او بل تن ټپي سو. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ وایان شاه محمد آرین رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې وویل
دا لومړی ځل نه ده چې د ترهګرو لخوانه په خخ کړ شوي ماینونو باندې عامو خلکو ته زیان رسیږي. تر دې وړاندې هم په ځلونو ځلونو ملکیان د دوی په ړندو ماینونو په عامه لارو کې ځپځر شوي ماینونو له لورې شهیدان کېږي او دوی ته مالي او ځاني تلفات رسوي.
په پکتیکا کې د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. یو ایرانی ساینس پوه مجید طاهری د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشې کېدو وروسته نن خپل هیواد ته ستون سو. د ایران نیمه دولتي اژانس اسنا خبر ورکړی چې طاهری د بندیانو د تبادلې د موافقې د برخې په توګه خوشې سوی دی. په خپله مجید طاهری چې په ماتیو طاهری هم مشهور دی نن د تهران امام خمینی نړیوال هوایي ډګر ته تر ستنېدو وروسته وویل
می‌خواستیم یک کاری در این رابطه بکنیم که
ما وختل دی ایرانیانو د سلامتی او د طب د تحقیقات او د پرمختګ لپاره یو څه وکړم، خو له بعد مرغه دوی یعنی امریکایانو یو ډیر غیر منصفانه او د دروغ او تور باندې وتاړه.
دغه ایرانی ساینس پوه چې شپاړس میاشتې مخکې په امریکا کې نیول سوی و تیره پنجشنبه د امریکا د سمندري ځواک د پخواني غړي مایکل وایټ په بدل کې خوشې سو. مایکل وایټ تیر کال د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي د سپکاوي پیدا په 14 کاله بند محکوم سوی و. طاهری چې د امریکا طبیعت هم لري د امریکا د فلوریدا ایالت په یوه کلینیک کې کار کاوه او په یوه اونۍ کې دویم ساینس پوه دی چې له امریکا څخه ایران ته ستنېږي. د بریتانیا په څو شهرونو کې پرون پر لپسې دویمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بیرحمیو پر ضد مظاهرې وکړې. دغه مظاهرې په امریکا کې د تور پوستو ژوند ارزښت لري د مظاهرو په ملاتړ سوي چې د هغه هیواد په ډیرو شهرونو کې له څو ورځو راهیسې روانې دي. د انګلستان په واتفورد کې پیژندل سوي سوک وهونکي انتوني جوشوا د اعتراض کوونکو ډلې ته په خبرو کې وویل:
A virus that spreads across all sectors of our community.
زمونږ د ټولنې لکه سپورت، تعلیم، کلیساګانو، تفریح، رسنیو او ټول حکومت په ټولو سکتورونو کې یو وایروس خپور شوی، نه یوازې په برتانیا کې بلکې ټوله نړۍ کې. دې وضعیت وبا راوستلې او له کنټروله وتلی. زه پر کووید 19 ناروغي خبرې نه کوم. زما هدف هغه وایروس دی چې نژادي تبعیض بولي. تر کومه به اجازه ورکو چې د نژادي تبعیض وایروس زمونږ په ولسونو کې خپور شي.
په بریتانیا کې وروستۍ مظاهرې د امریکا په میناپولیس ښار کې د می پر 15 د یوه سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یوه تور پوستي د وژل کېدو په غبرګون کې پارېدلې. د بریتانیا په بریستول ښار کې هم شاوخوا 10,000 کسانو په دغسې مظاهره کې برخه اخیستې وه. په لندن کې مظاهرې د امریکا سفارت ته نږدې پیل او د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن تر استوګنځای یې دوام وکړ. پولیسو په دغو مظاهرو کې د 9 کسانو د نیولو خبر ورکړې دی. دغه راز د اروپا په څو نورو ښارونو کوپناګن، بوداپست او مدرید کې هم د امریکا سفارتونو ته څیرمه مظاهرې سویلې. او په پام کې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن دوشنبه دغه تړون د پیاوړتیا پر لارو چارو وینا وکړي. دا په اصل کې ده چې په اروپا د امریکا د متحده ایالاتونو متحده هیوادونو له جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د طرحې په اړه اندېښنه ښوولې ده. د امریکا چپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پرون یکشنبه راپور ورکړی و چې د امریکا ځینو متحدانو ویلي دغې طرحې د ناټو تړون ته په اړه اندېښنې ولاړې کړې او د دوی په وینا دښمن له دې جملې روسیه یې تقویه کړې ده. دغې ورځپاڼې تېره جمعه هم راپور ورکړی و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې د شاوخوا 9,000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان عملی کړي. هغه له اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې جرمني په ناټو تړون کې هغه څه چې په کار وخت خپل 2% اقتصادي عواید پر نظامي برخه نه دي لګولي.
دوستانو ستړي مشي ور بیا مو هرکلی کوو. لکه مخکې مو چې په خپرونه کې ویل، د دې خپرونې زیاته برخه زموږ دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. مخکښو ښځو پروګرام به واورې، همدارنګه نیمه نړۍ چې هغه هم د ښځو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه ده هغه اوري. خو په سر کې څو رپورټونه لرو. لومړی رپورټ دا دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې اړوند له طالبانو او ځینو پاکستاني چارواکو سره غږېدلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین په خپل ټویټر لیکلی چې ښاغلی خلیلزاد له طالب مشرانو سره د سولې په اړه بحثونه کړي. په ورته وخت کې د پاکستان د پوځ له لوري په یوه خبرپاڼه کې ویل شوي چې خلیلزاد د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره د افغانستان د پولو د مدیریت، سولې، افغان کډوالو او ګڼو نورو مسلو په اړه غږېدلی دی. په کابل کې زما همکاري فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړې ده. همدا اوس سره له کابل نه د تلیفون په تماس کې ده. فیروزه جانې، خبرونې ته ستړي مشي، جزئیات به له تاسو واورو.
ډېره زیاته مننه انصر. سلام بیا هم تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا له طالبانو او ځینې پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تازه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې زلمی خلیلزاد له ملا برادر او ورسره هیئت سره د بندیانو د چټک خلاصون او بین الافغاني مذاکراتو په اړه غږېدلی دی. ښاغلی شاهین لیکلی په دې ناسته کې چې په دوحا کې ترسره شو، په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت استازو هم ګډون درلوده. په خو د پاکستان د پاوځ له لوري په یوه خبرپاڼه کې لیکل شوی چې زلمی خلیلزاد دغه هیواد له لوی درسیز قمر جاوید باجوه سره هم د افغانستان د سولې، پخلاینې، سیمه ییز امنیت، د افغان کډوالو پر مسلې، عمومي وضعیت او د پولو پر مدیریت خبرې کړې دي. دغه هیواد د پاوځ د مطبوعاتي دفتر په خبرپاڼه کې لیکل شوی دي دواړو لوریو موافقه کړې چې د ګډو ګټو لپاره به په ګډه ګامونه اخلي. افغان حکومت بیا وایي چې دوی د سولې اړوند مهم ګامونه اخیستي او مذاکراتو ته چمتو دي. د ولسمشر مرستیال ویان تواخان مینپال:
ښه خبره دا ده چې دا بندیان د پروسه د خوشي کېدلو ډیره چټکه سي.
حکومت د سولې په برخه کې ضروري او ګټور ګامونه واخیستل. د بندیانو په پروسه کې د افغانستان حکومت د سولې لپاره خپل اراده وښودله، د مذاکراتو لپاره کامل آمادګي لري، مذاکراتي ټیم آماده ده او د مصالحې د شورا رهبري معلومه شو.
همدارنګه ان صاحب د سولې علي شورا ځینې غړي په دې باور دي چې د بندیانو د خلاصون په پروسه کې باید چټکتیا رامنځته شي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد چې د مصالحې پالي شورا کې هم غړیتوب لري آزادی راډیو ته وویل،
خو خبره دا ده چې دا بندیان دا پروسه د خوشی کېدلو ډیره چټکه سي او دوی خو 15000 ویلي دي که اوس 15000 نه کم مې خو چې په خوشی کېدو اره ورځ دا بندیان خوش سي او هم د عسکر او د پولیسو کوم کسان چې د طالبانو سره بندیان دي هغه هم خوش سي او صرف دوی دغه 15000 ته ونه ګوري د پاره د دې چې کدی ته ګوري او الته هر ورځ نور مینه تويږي یا نور جنگ کیږي بندیان نیول کیږي او مړی کیږي نو دغه خبره به مخه ونیول شي. او
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي حکومت له مخې تر اوسه د افغان حکومت له لوري له 2500 زیات طالبان او د طالبان له لوري بیا له نږدې 1500 زیات حکومتي بندیان له بند آزاد شوي دي. بلې انڅه
ډیره زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی و چې له کابل سیمې ته د زلمی خلیلزاد د وروستي سفر پاړه او په دې برخه کې په سیمه کې د طالب چارواکو پاکستانی چارواکو او نور لور سره د نوموړي د لیدو کتو حال راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ایران په یست کې د ایرانی ځواکونو لخوا د افغان موټرو د هدف ګرځولو چې په نتیجه کې دغه موټر له حادثې سره مخ شو او پکې څو کسان وسوځیدل چې ټپیان او مړه دي. په افغانستان کې د ځینو کسانو توند عکس العملونه راپارولی. د کډوالو پناه غوښتونکو د برخې فعال او په لندن کې د پناه غوښتونکو د یو بنسټ مشر ګلولي پسرلی وایي چې ایران له افغانانو سره سیستماتیک تبعیض کوي. تیره چهارشنبه په یست کې د افغان مسافرو موټر د ایراني ځواکونو لخوا وویشتل شو چې موټر وور اخیستی او ورسره په موټر کې سپاره درې افغانان مړه او اته نور ټپیان شوي دي. ځایي ایراني چارواکو ویلي دي چې دا موټر د پولیسو اشارې ته نه دی ودرېدلی او د قاچاقبرانو لخوا ځغلول شوی چې په نتیجه کې پولیسو د موټر ټایرونه په نښه کړي دي. ایرانی چارواکی وایي د موټر د ټایرونو له خرابېدو وروسته موټر 100 کیلومتره مزل کړو په سره کې د ټایرونو خویدل د ورخېستو سبب شوې دي. خو په افغانستان کې ګڼ خلک ایرانی پولیس ملامتوي چې له کډوالو سره ناسم او سخت چلند دي د دغه حادثې سبب شوه دي. له خغلی ګلولي پسرلی سره صفی الله ستانګزی مرکه کړي دا مرکه اورو.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د ایران سفارت مخته په شمیر کم خو په غږ لوړ مدني فعالان او عام خلک ټول شوي وو او په ایران کې د افغانانو په وژنې توند خبرګون وخود. دوی په خپلو شعارونو کې د ایران رژیم د افغانانو وژونکي وباله او ویلي چې د خپلو وطنوالو افغانانو وینې نه وربخي. افغان چارواکو تایید کړي چې د ایران په یزد کې 13 چهارشنبه له
دوستانو تخنیکی تیروتنه مو راو بخی په تیروتنه مو د ګلولی پسرلی د مرکی پر ځای د صفی الله ستانګزی یو ریپورت یو څبر خبره کړ چې هغه هم په همدې موضوع اوس په مکړی د خغلی ګلولی پسرلی مرکی ده.
زه تقریبا 10 کاله مخکې په دغه لارې زه هم راغلی یم، که څه هم زه ایران ته قانوني راغلی او ما سره پاسپورټ و، خو په ایران کې موږ سره ډېر بد وضعیت وسه. کوم کار چې په ایران کې دا 4 ورځې مخکې سه افغانانو سره چې هغوی په موټر کې سوال شوي دا د انسانیت او وجدان او د اخلاق عرش نه وتلی دی. فکر نه کوم چې په نورو هېوادونو کې به داسې کار چا سره وسي، که څه هم په اروپا کې او په نورو مثلا په ترکیه کې افغانانو سره ظلم او زیاتی کېږي، خو دا حده پورې نه چې تقریبا 15 افغانان یو څو میاشتې مخکې د هری رود سیند ته د ایراني ځواکونو غورځولي او دغه اوس چې دا خو اول خو دوی منلم نه دا خبره چې راووته دا 2 کسان چې په موټر کې سپاره وو داخله چې سوځېدل دي منډز سوي اوس د حکومت کله وایي چې دا موټر موږ څه ودرېږي او دی ونه درېده او دې کې مواد مخدر وو څنګه څنګه، خو زما په نظر دا ډېر یو دردونکي حادثه وه، باید نه وای سوې. خو ایران افغانانو سره ډېر غټ مشکل لري، یو تضاد لري. موږ چې ته یو د افغانانو طرف ته ډېر یو ریسیزم شته، نو بدبختانه دا اول ظلم نه و، اخر ظلم نه، چې افغانانو سره داسې وشي. افغانانو سره مخکې هم داسې ډېرې پېښې شوې. موږ ویډیوګانې لیدلې دي چې د ایراني ځواکونه افغانانو سره ډېر بد چلند کوي. موږ ته بدبختانه د انسان په سترګه نه ګوري. خدای شته دا څو ورځې ډېر دردېدلی یم چې دا ویډیوګانې مې کتلې چې هغه زموږ افغان ورور راځي سوځېدلی. یو چاته وایي چې سوځېدلی مو وبراکه، نو همغې نه موږ دا سوشل میډیا کې یو هشټګ هم جوړ کړو چې همبرنی.
که څه هم چې ایرانی ملت او خلک خامخا به له دغسې پېښو سره هغوی مخالف وي، او په سوشل میډیا کې هغوی خپل هم غندي، او هغوی خپل هم په هغوی هم لاوګډ دی د چا خبره، هغوی هم وژل کېږي هره ورځ او اعتراضونه شته. خو د ځواکونو د دغسې چلند انګیزه یې څه ده د تاسو په نظر، چې تاسو د کډوالو سره د چلندونو مطالعه هم کړې ده؟
ما چې کوم مصاحبې د ایرانیانو وکتل، زیاتره ایرانیان خو اول دا مني نه، وایي دا یو پراپاګاندا ده. بدبختانه هغوی هم د خپل دولت او د هغه سپورټ کې چې دا دې کې مواد مخدر و، دې کې قاچاقبران او غیر قانوني خلک راغلي وو، دې په ځای چې دا خبره اډرس کړي. دا اوس یو مصاحبه ما کړله د یو جعفري په نامه یو سړی و، یو شنونکی و، هغه ویلي چې زموږ د کابل د ولسي جرګې یو غړي سره برخه مصاحبه کې برخه لرله. هغه ویل چې دغه خبره منې بېخي شوش نه چوش، دغه خلک وژل شوي دي، سره ظلم او زیاتی سي. هغه ویل چې تاسو سرحدات تړلي نه دي، تاسو قاچاقبران ونهنیول، ستاسو ملک کې امنیت نشته. اصلي خبره خو دلته ده چې صحیح ده، ایران خپل خلک هم وژني، د ایران عسکر، د ایران ریولوشنري ګارد، د ایران دولت چې دی هغه خپل خلکو هم ظلم کوي. خو افغانانو سره هغوی داسې یو چلند کوي چې هېڅ موږ ورته نه پوهېږم، سړي زمن نه ښکارو. بدبختانه داسې یو بېخي موږ ته د یو انسان په سترګه نه ګوري. او دا ما خپله لیدلې دي. زه یو ځل ترکیه نه ریپورټ شوم ایران ته، موږ سره هغه چلند وشو، موږ انګلیش کې چې وایي موږ ډېر هیوملیټ شو، موږ سره ډېره بد وضع وشو. په ماکو کې موږ په جیل کې وو، په شیراز کې وو، په تهران کې وو، نو موږ سره ډېر ناجایز وشو. موږ ته ډوډۍ نه راکوله، موږ ته په مختلفو نومونه موږ ته اخیسته چې مثلا تاسو افغانان چې تاسو هېڅ بېخي ستاسو د ژوند یو والیو نشته. نو مثلا موږ خو به ایرانو باندې ډېرې غصې وکړو، ایرانو ناجایزه کړې، غلطي کړې. خو زموږ دولت ته پکار ده چې دغه په جدي وغندي، دغه انوستیګیټ کړي، دغې ته بررسي وکړي.
څه فکر کوي دا اوسني هلې ځلې چې شوي دي؟ رپورټونه وایي چې موږ څېړنې کوو او فشار واردوو، او د خلکو هم دا مظاهرې چې کېږي، دا به بالاخره څومره د ایران چارواکي دې ته اړ کړي چې د دغسې پېښو مخنیوی وشي؟
اول خو مثبته ده چې د افغان ځوانان چې دي په سوشل میډیا کې دا کمپین شروع کړی، او موږ دغه کوم اډوکسي چې کوو د افغان مهاجرینو په طرف، دا نو یو مثبت اړخ دی. خو بله خوانه چې اول خو چې موږ سفیر صاحب هلته لاړ، سفیر صاحب مختلف اسټیټمنټګانې وکړي. لیوال سریوز کې یو شی وایي، موږ میډیا ته یو شی وایي، ایراني میډیا ته بل شی وایي، او هغه پرسپکټیو هغه نراتیو روان کړي کوم چې د ایراني دولت غواړي. اول خو ډېر وخت پورې دوی دا کیسه بېخي نه منله چې دا کار سوی بیا چې ومنله، دغه ولایت د والي ویاند وویل، دغه ایران کې چې کوم ولایت دی دا خلک شهیدان شوي دي، ده وویل چې هغو دا پولیس ورباندې ډزې کړي، او موږ دا څېړنې کوو، موږ به دا خلک هغه ته راولو، د قانون منګل ته وسپارو. بیا زموږ سفیر صاحب وایي چې نه، څېړنې روانې دي، دا کار چې دی دغه ډرایور کړی، دا قاچاقبر داسې دا دوی سوځولي دي، او داسې موټرې بوتلې دي، هغو ډز کړي. نو امید شته چې دغه یو د افغانستان دولت، زموږ وزیر وزارت خارجه پټ چوپ پاتې نه شي، او زموږ سیاسون کوم سیاسون چې ایران سره خیالي اړیکې لري، مثلا ډاکټر صاحب عبدالله سره، زموږ نور سیاستمداران سره چې هغه ایران ته روخ روان دي، ایران سفارت کې روخ ناست دي، چې هغه جنرال مړو دوی غونډ وښ کې تویولې. خو نن خو نن نه په ټویټر کې، نه په فیسبوک کې، نه په سوشل میډیا کې دغه زموږ ډاکټر صاحب عبدالله او دغه نور سیاسون چې دي، محقق او خلیلي او کرزی صاحب، دوی خو علاقه هېڅ لیکلې. نو باید هرې خوانه فشار پراستي، او دلته باید نړیواله ټولنه، دې خوانه اروپایي اتحادیت چې ده، د ملل متحد یو ایچ آر، دغه ټول باید امنستي انټرنیشنل، دغه زموږ هیومن رایټس واچ، دا ټول باید پوښتنه وکړي چې ولې افغانان هغه وژل کېږي، ځورېږي.
دا کډوالو پناه غوښتونکو د برخي یو فعال ګلولي پسرلی او چې تاسو سره مرکه اوري، دا دوستانو زموږه آزادۍ راډیو ناوري په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته رسو، مخکخه خزي پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې نیمه نړۍ مهیاروي.
مخکخه خزي
د ازادي راډیو درنوریدونکو د مخکښ خزي د خبرونه مینوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. هیله مندم چې خوشاله وخت ولرئ. به هم زه مریم توخی د مخکښ خزي په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، نن دولسم د جوزا د البته او اکثره وخت د دولسم د جوزا د ماشوم ورځ په افغانستان کې منځل کیږي. نو زه هم په خپل وار سره د ماشوم ورځ ټولو ګرانو ماشومانو ته، افغان ماشومانو ته چې هر چیرې وي مبارکي وایم. هیله مندم چې زمنګ افغان ماشومان ته هغه زمينه او هغه څه برابر شي چې دوی حقدار دي او دوی حق لري چې باید دا کار ورته وشي. دوستانو البته په خبرونه کې درنه میلمانه هم لرو، فعال میرمن محمود تقوا سره ده. دوی سره به هم د ماشومان په ورځ به هم غږیږو، خپل کارونه به هم غږیږو. خو تاسو هم کولای شئ چې سره وړي اړیکه ونیسئ د خبرونې په لړ کې 0909 شل 15 او همدارنګه 0923 او 0555 زموږ د اړیکې شمیرې دي. نو تاسو کولای شئ چې په دې اړیکو راسره تماس ونیسئ او خپل نظریات او کوم مبارکیان چې لري هغه هم شریکې کړئ. نو فکر کوم چې زموږ درنه میلمانه به چمتو وي او که څنګه نو زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې زموږ میلمنې سره اړیکه ټینګه کړي. بیا هم دوستانو ښځه هغه څوک دی دوستانو چې ډېرې نږدې اړیکې له ماشوم سره لري، خصوصا یوه مور. کله چې یو ماشوم د مور په ناس کې وي نو که مور یې خوشحاله وي، آرامه فکر ولري، آرامه ذهن ولري، نو ماشوم یې هم همداسې یعنی روغ صحتمنده خوشحاله او د هر نگانه سالم دنیا ته راځي. او کله چې یو مور ماشوم په خپل ناس کې ولري او بالاخره په هغې باندې روحي فشارونه وي، هغه د تکلیفو لاندې وي، نو هغه ماشوم هم سالم نړۍ ته نه راځي، کرام شي هم البته د فکري او ذهني او د روحي فشار لاندې وي. نو د مور او د ماشوم یعنی اړیکې دومره نږدې دي چې کله مور خوشحاله وي ماشوم یې هم خوشحاله ده. کله چې یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي که مور خوشحاله وي، آرامه وي، یوه ښځه خوشحاله وي، نو هغه ماشوم هم سم تغذیه کیږي. او کله چې بیا مور نارامه وي نو د فشارونو لاندې وي، نو حتی هغه ماشوم هم سم نه تغذیه کیږي، نه تربیه کیږي. نو په همدې اړه د ښځې او د ماشوم او د مور او د ماشوم اړیکې ډېرې زیاتې سره نږدې دي. په دې اړه خبرې اترې لرو. خو درنه میلمانه هم راسره وصل ده، دوی ته به ښه راغلاست وایم. غلې تقوا درته ښه راغلاست وایم. مننه
مریم جان، تاسو ته سلامونه او
کور ودان. اغلی تقوا نن دولسم د جوزا او د په افغانستان کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي، څه ویل لري ګرانې؟ مننه کوم اغلی تقوا، د ماشومانو حقونو خبره مې را یاده کړه او دا چې ماشومان ته سالمه روزنه ورکړي، چې په دې به خبرې اترې لرو. څنګه تاسو په کور کې حتما ماشومان لرئ اغلی تقوا؟
فعلا خو ماشومان کور کې نشته دي، ماشاءالله لویان شوي دي، ولې مخکې زما وریرونه وو. البته په نږدې کورنیو کې ماشومان طبعا شته وي او زموږ کورنۍ ماشاءالله په لویو او وړو کورنیو کې ژوند کړی دی. ماشومان سره تل سره کار لرم او ماشومان
شته. واقعا ښځې هغه یعنی مور هغه څوک ده چې ماشوم لویوي، روزي او ټولنې ته وړاندې کوي. د هغه ورځ نه چې د مور په ناس کې ماشوم یعنی هغه را ژوندی کیږي او بالاخره تر څو په دنیا کې وي او مور ورسره ده واړې کې لري، یعنی پلرونه به هم وي، ټوله کورنۍ وي، خو زیاتره وخت میندې ډېرې زیاتې د ماشومانو سره وي. ستاسو په نظر که مثلا د ښځو ته حقونه ښه ورکړ شي، ښځو ته ښه زمینه مساعده شي، دا به څومره په ماشومانو ښې اغېزې وکړي؟
که ښځه خپل حقونه ترلاسه کړي او له تحصیل څخه نیولې په تغذیه، لباس، په ټولنه کې موقف او هغوی ته شخصیت ورکول، آزادي ورکول، دا ټول نه یوازې چې له ماشوم سره تړاو لري بلکې له کورنۍ سره او د ټول چاپېریال او ټولنې سره تړاو لري. دا په مشخص ماشوم ته کله چې د مور روغتیا ښه وي، هغه کولی شي هغه خپل ماشوم په سمه توګه تغذیه کړي. په هغه مهال کې چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، مور خپل ځان ته توجه کوي او د هغې له لارې هغه ماشوم چې د مور په ګېډه کې وي هغه په سمه توګه تغذیه کېږي، هغه مواد چې لازم وي ورته هغه ماشوم ته رسېږي. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، بیا هم د مور شیدو ته اړتیا لري، مور بیا هم ښې تغذیې ته اړتیا لري، مور ښه فکري آرامش ته ضرورت لري، چې د هغې په نتیجه کې هغه کولی شي خپلې کورنۍ ته او بالاخره ماشوم ته ښه توجه وکړي. مثلا که غذا ورته وي، په وخت سره غذا ورکوي ماشوم ته، او که پاکي وي، پاکۍ ته یې ښه متوجه وي، صحت ته یې متوجه وي. اما کله چې یو څوک خپله په تکلیف کې وي، دا په ډاډ سره ویلی شم چې هغه هېڅکله بل چا ته په کافي اندازه چې څومره په کار ده توجه نه شي کولی، ځکه له هغې څخه ځان هم هېر وي. په دې هیله چې هغه کورنۍ چې هغه ښځو ته خصوصا چې هغوی امیدواره وي، هم واړه ماشومان لري، چې هغه ماشومان چې مور ته اړتیا لري او د مور په خوا کې وي، حتی تر وکړنۍ پورې چې پیر سره کار د ماشوم له مور سره وي، بعد هغه میندو ته خاصه توجه دوی وکړي، او دا توجه په دې معنا ده چې هغه کورنۍ خپل آینده نسل ته توجه کوي، او هغه آینده نسل یوه کورنۍ کېږي او بالاخره یوه ټولنه کېږي، او د ټولنې څخه بالاخره لویه ټولنه جوړیږي، او د یوه هېواد قشر له همدغه څخه. نو دوی دې ته سالمه توجه او ښه توجه وکړي، نو په حقیقت کې به دوی د هغه کسانو په روزنه کې چې په دې مملکت په رغونه کې رول لري او لوبېږي به پکې، او زموږ راتلونکی به ترې جوړیږي.
دا هغه کسانو روزلې ته خپل توجه وکړي. واقعا اوس د قرنطین شپې ورځې دی، غلی تقوا او زیاتره یعنی نارینګان په کور کې دي. دغه حالت په کور کې د نارینګانو ډیر وخت پاتې کېدل یعنی په افغاني ټولنه کې ځینې ستونزې را جوړوي، خصوصا ښځو ته. دغه حالت څومره ماشومان زیانمنوي چې کله یو مور خفه وي، د خاوند خوانه یا جګر خونه وي، په کور کې تاوتریخواله وي، د ماشومانو په ذهنیت به څومره بد اغېزه ولري؟
نه یوازې په افغانستان کې، بلکې په اکثر ټولنو کې کله چې کسان په کور کې کښېني، که هغه نارینه وي که ښځې وي، خصوصا هغه کسان چې منظم کار لري او یا هم په منظمه توګه بهر وځي او دندې ته ځي، چې کله هغوی په کار کېږي، په کور کېږي او له هغه کار څخه بېکاره کېږي، نو یو ډول ذهني فشار ورباندې راځي، او دوی د دغه فشار د خالي کولو لپاره بعد یو څوک چې هغه فشار ورباندې خالي کړي، هغه خپله غوسه ورباندې کمه کړي. نو ډېر کسان زه فکر کوم چې واده شوي کسان خپله غوسه په خپله مېرمنه خالي کوي، یا هم ډېر کسان که واده نه وي کړی په خپلو خویندو باندې یا هم په خپله مور باندې دغه غوسه خالي کوي. ما یو خبر ولوستلو چې حتی د فرانسې په هېواد کې 10% تاوتریخوالی په کورنیو کې خصوصا د مېړه او ښځې په منځ کې د دغه قرنطین په موده کې زیات شوی دی. په افغانستان کې هم کېدلی شي په همدې ترتیب وي، یعنی تاوتریخوالی په دغه شپو ورځو کې چې په قرنطین دی، او اکثره نارینه په افغانستان کې ډېر کاري بوج په نارینه و دی، هغوی په کور کې کښېني او په ښځو باندې فشار راوړي. همدغه ده چې کله چې انسان باندې ذهني فشار راځي، هم خفه کېږي، نو کوشش کوي چې هغه په بل چا باندې خالي کړي. نو فکر کوم چې میندې به هم دغه خپلو ماشومانو خالي کوي، ماشومان به وایي یا به هغوی ته توجه نه کوي. متاسفانه چې دغه ډول یو وضعیت روان دی، خو که خلک له دغه قرنطین څخه منظمه استفاده وکړي، یعنی خپل هر شي ته یو ټاکلی وخت ځانګړی کړي، یعنی د عبادت لپاره، د سپورت لپاره، د غذا لپاره، او ځان ته د توجه لپاره، د خپلو ماشومانو سره د تفریح او ساتیرۍ لپاره، زه فکر کوم چې دغه درتنګوالی چې توکي په بل چا خالي کوي، د دغه لپاره به هیڅ موقع برابر نه شي.
واقعا د ماشوم په روزنه کې البته ښځه ډېر رول لري، اغلی تقوا، یعنی مور ډېر رول لري که پلار که څنګه؟
رول پکې دواړه ډېر زیات لري. فکر کوم چې مساوي دی، خو بیا فرق دی کېدای شي د مور مسؤلیت شي د اولاد په روزنه کې او د پلار شي دی. په زمونږ په ټولنه کې اکثر میندې د ماشوم صحت ته او د ماشوم پاکوالي ته او د هغه روزنې ته تر وکلنۍ ډېر ماشوم د مور سره سرکار لري او مور د هغوی په خدمت کې وي، خو دا نشو ویلی چې پلار پکې ونډه نه لري. پلار همدغه نیمایي ونډه لري، خو پلار په بل شکل، مثلا هغه ځي به هر کار کې وي، هغه ورته پیسې راګټي، او هغه د جامو د اخیستلو لپاره پیسې ورکوي، هغه د خاصو د خوراک لپاره پیسې ورکوي، هغه د هغو د تفریح لپاره پیسې ورکوي. زه فکر کوم چې دواړه مساوي ده، اما د مور برخه چې ده هغه یو څه تربیوي برخې ته یې ډېره ده چې هغوی ته ښه روزنه ورکړي او تقریبا د هغوی صحت ته ډېر متوجه اوسي. یعنی د ښځې وظیفه داسې ده، نه یوازې د ماشوم په روزنه کې، بلکې په ټول کور کې چې د څو دندو درلودونکې ده. یعنی هم مور کېدلی شي یوه ډاکټره ورته ووایي چې د خپل ماشوم صحت ته متوجه وي، هم کېدلی شي یوه د کورکستان معلمه ورته ووایي چې هغه پالي او هغوی ته د تفریح وسایل برابروي، د هغو سات تېروي، هم کېدلی شي یوه مور ورته ووایي چې هغه بیده کوي او هغه ته شیدې ورکوي، یا هم اشپازه ورته ووایي چې هغه ته غذا پخوي. یعنی تقریبا د مور داسې وظیفه ده چې
ان تاسو چې ماشومان نام خدالو یان شي ویډیو اوس هم بریرونه څوک شي دغه ورځ فلمان زې نیل مان زې څنګه
د ماشوم ورځ؟
بله،
متاسفانه په افغانستان کې نه هوازه په کورانه کې تر اوسه پورې دغه ورځ ده، په ټولنه کې هم داسې نه ده چې خلک ول مانځي. نن یې کوم غوښ مطبوعات او رسنۍ دغه ورځ خلکو ته ورپیادوي چې د ماشوم نړیواله ورځ ده، او دا د لومړي ځل لپاره په 1960 کې په ترکیه هیواد کې د ماشوم نړیوال ورځ لمانځل شوی و او ورسته دا په نورو هیوادونو کې اروپایي هیوادونو کې خو تر اوسه عامه شوی نه ده چې په کورنۍ کې خلک ولمانځي یا هم په بیرون کې خلک ولمانځي. یوازې د دې ورځې یادونه کېږي او دا یادونه هم په دې هدف کېږي چې خلک او حکومتونه دې ته متوجه کړي چې باید دوی د ماشوم په برخه کې خپل مسؤلیت متوجه شي او دې ته ورپام شي د ماشوم په برخه کې څه مسؤلیت لري او څه باید وکړي. یعنې دا ورځ فکر کوم د ستر لمانځلو ته به اړتیا هم نه لري، که څوک ولمانځي بهتره ده چې ماشومانو ته هغه روحیه ورکړي او دوی خوشحاله کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه وي که یادونه یې وشي د ماشومانو لپاره او څوک یې لمانځلی شي وی لمانځي. اما متاسفانه تر اوسه پورې موږ نه ده لمانځلی، تاسو نه لمانځلی آینده کې انشاءالله په پام کې به یې ونیسم چې ویل لمانځو تر څو ماشومانو ته د روحیه ورکړو چې موږ د هغوی په څنګ کې یو او متوجه یو چې هغوی څه حق لري. واقعا
واقعا زما په نظر خو زه وایم چې دا ورځ باید حتما ولمانځل شي، ځکه چې ماشومان هم داسې حس وکړي چې زموږ په فکر کې هم څوک شته او موږ هم یو ورځ لرو، موږ هم داسې کسان یو چې بالاخره موږ ته یو ورځ ځانګړې شوې ده او موږ یعنی لمانځل کېږي، موږ یادیږو، موږ یعنی دومره مهم یو. راځو هغه تقوا په حقونو باندې وغږېدو چې ماشوم ته باید د مور د خوانه او د پلار د کورنۍ د خوانه کوم حقونه باید ورکړ شي.
ماشوم ډېر زیات حقونه لري، اما عمده حقونه یې چې دي هغه ته باید مور او پلار دواړه او ټولنه ستن متوجه اوسي او هغه حقونه حداقل ترې وانخلي که ورکولی نه شي. مثلا ښوونه او روزنه ده چې باید د مور له ګېډې څخه پیل کېږي چې تر هغه وخته چې ماشوم د ماشوموالي په عمر کې وي. د ماشوموالي عمر په اکثر مملکتونو کې فرق کوي چې کوم عمر د ماشوموالي لپاره هغه آخري سرحد ټاکي، خو په افغانستان کې 13 کلنۍ د ماشومتوب د عمر ختم دی او نوې ځوانۍ ته ورداخلېدل دي. نو هغوی ته د زده کړې زمینه باید کورنۍ مساعده کړي او د کله چې هغوی ناروغېږي د هغوی صحت ته باید متوجه اوسي. ماشومان تر لویانو دغه شوق او علاقه په وجود کې ډېره زیاته ده، هر شي ته زړه کېږي، مثلا لباس او د لوبو سامان، ګرځېدل په بیرون کې له خلکو سره، چکر، دې شیانو ته باید متوجه اوسي. غذا ته ضرورت لري، باید غذا پام وساتي. او تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې اکثره ماشومان شاقه کارونه کوي او افغانستان د یونیسف په یو راپور کې بدترین ځای د ماشومان لپاره شوی دی چې افغانستان تر ټولو بد ځای دی د ماشومان لپاره. او متاسفانه په جګړو کې ډېر زیات ماشومان په افغانستان کې ویل کېږي چې د یوې سروې په اساس تقریبا تر 10 ماشومان په جګړو کې مستقیما ټارګټ شوي دي او وژل شوي دي، او له 1.5 میلیون څخه د زیاتو ماشومانو ژوند په ګواښ کې دی په افغانستان کې. حداقل دغه د ګواښ د خط نه به دوی پورته کړل شي، یعنې چې د مشکل سره دوی مواجه ونه اوسي. کله چې ځینو کورنیو ته متاسفانه چې تیر اولادونه راوړي هم فقیه کورنۍ دي، یعنې دومره څه نه لري چې خپله یو خوري یا خپل ژوند ورباندې وکړي، هم ډېر زیات اولادونه راوړي، که څوک د یو وړاندیز په توګه یا هم د یو ښه نصیحت په توګه ورته وایي چې هم ماشومان راوړه، نو هغوی وایي چې ځمکه زور ځمکه اخلي او روزي یې خدای ورکوي. او نه پوهېږم چې د محمد علیه السلام امت زیاته و، محمد علیه السلام په لږ امت خو په سالم امت خوشحاله دی، څه به کړي هغه امتي چې دی هغه یاد نه کړي دی هغو په لاره باندې روان نه شي، او څه به کړو داسې یو انسان چې ټولنې ته په درد ونه خوري بلکې د ټولنې په اوږو وربار وي. که کورنۍ کم اولادونه را وړي نو
سالم
یوه معنی که د هغوی عاید وي، یوه معنی که چېرې دوی دوه ماشومان ولري نیمه یې کړي پریما مړه د اقل یو چې کیږي چې لري یو مړه، اما کلاس ولري یو مړه د لاس ترمنځ ویشم نو شو نه کار دی. که چیرې د دوو لپاره د درېو لپاره لباس اخلي خو هغه خلی لباس بو اخلي، اما د لاس لپاره به څه ډول لباس اخلي، مجبور تافتا ورته اخلي. اوس دا کړی او تحصیل په پیسو شوی دی، ورو ورو به سیستم همدغه سی کیږي چې دولت به د دې جوګه نه وي چې ټول خلک پکې په دولتي مکتبونو دولتي پانتونو کې درس وایي، مجبور دي خصوصي سکتور به زوګه ورکوي او خصوصي ښوونځي او پانتونونه به منځ ته راځي. نو که چیرې د چا دوه اولادونه وي درې اولادونه وي نو په هغوی به تحصیل وکړلی شي، د فیس په اساس به ورکړلی شي، اما که ډېر زیات وي دا خو بېسي واله پاتې کېږي. په دې هیله چې کورنۍ دغه تعادل ته هم یو څه متوجه واوسي، نو دوی به توانېدلي وي چې حداقل د خپلو ماشومانو حق ورکړلی شي. نن ورځ کله چې په نورو هیوادونو کې پرمختللو هیوادونو کې یو څوک غواړي ماشوم ولري، یعنی اولادار شي، مخکې له مخکې په بانک کې ورته اکاونټ خلاص کړی وي، هغو ته لږ لږ پیسې اچوي تر څو هغه ماشوم تر هغه وخته چې ورته اړتیا لري په مور او پلار بوج نه شي، بلکې له هغه اکاونټ څخه کمې پیسې هغه مور او پلار ورته راخلي او هغه اړتیاوې ورباندې پوره کیږي تر هغه وخته چې هغه تحصیل او درس خلاصوي، تر هغو چې خپله په خپلو پښو درېږي. اما په افغانستان کې دا شی ممکن نه دي، نو څنګه به د حق خبره وکړو؟ په افغانستان کې متاسفانه چې لویانو ته حق نه دی رسېدلی، نو ماشومان خو ډېره لرې خبره ده. اما که موږ د ماشومانو په لږوالي کې په سالمه تربیه کې کوشش وکړو، خلک له باسواده ښځو سره ودونه وکړي، دا ډېره مهمه مسله ده. نو زه فکر کوم چې د ماشومانو په برخه کې به ستونزې لږ راکمې شي.
واقعا دا هم تاسې خبرې ته اشاره وکړه چې دا هم لومړی اصل د پژوند کې چې باید، یعنی که ښځې ته حق ورکړل شي او هغه باسواده شي، که نجونو ته دا حق ورکړل شي هغوی باسواده شي، زده کړې وکړي، او بالاخره آینده کې ودونه کوي او دوی ماشومداره کېږي، نو دوی به ښه روزنه ښه پالنه د خپل اولاد نه وکړي. خو له بده مرغه چې په ځینې ولایت کې همدا اوس هم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې روان ده چې دا خپله هم لویه ستونزه د ماشومانو په وړاندې جوړوي. که څنګه
متاسفانه اکثره کورنۍ په دې نظر دي چې باید دوی له سواداره ښځو سره واده ونه کړي. زه په دې خاطر د سوادارې ښځې طرفداري نه کوم چې زه سواداره یم. زه په دې خاطر د سوادارې ښځې طرفداري کوم چې هغه لومړنۍ زانګو، لومړنۍ ښوونځی د مور په غېږه کې دی د ماشوم لپاره. کله چې یوه ښځه باسواده وي، هغه ماشوم ته ښه روزنه ورکوي. پلار به هر له کوره مصروف وي. مخکې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې دا سیستم متاسفانه په دې رقم دی چې نارینه یې راوړي او په کور کې 40 نفر هغه خوري، نو ښځه ډېره په کور کې وي او د ماشوم روزنه هم د هغې په غاړه ده. تر اووه کلنه یا دلته معمول په افغانستان کې چې په اووه کلنه یا شپږ کلنه به ماشوم خو کلنه یا اووه کلنه د ژوند ډېرې سړې او تودې تېرې وي، که دا ماشوم د یو داسې چا سره وي چې هغه یې په هېڅ نه پوهېږي. زه هغه ښځو چې دوی داس نه دی لوسته کوم، زما خپله مور نالوستې ښځه وه، اما په هغه وخت چې موږ نړۍ ته راغلي وو، په هغه وخت کې اړتیاوې، شرایط مهمې دي، ټولنه بېل بولنه باندې نن ورځ ماشوم هغه ماشوم سره چې کوم وخت زه ماشومم ډېر زیات توپیر لري. که یوه ښځه باسواده وي، که دنده ولري، حتی اقل هغه د خپل ماشوم اړتیاوې خو به پوره کړي، مثلا ښه لباس په کودکستان کې هغه شامل اول، یا هم هغه ته د زده کړه ورکول، یا هم په زده کړه پورې اړوند شیان چې اکثره اوس په تلیفونونو کې دي، د هغو ورته اخیستل، ګیمونه ورته اخیستل، دا د ماشوم په ذهن باندې، د هغوی په ځیرکتیا باندې، د هغوی په راویښولو باندې ډېره ښه اغېزه کوي. حتی اقل دغه خو به ورته چمتو کړلی شي. حتی اقل مور خو به دې ته منتظر نه وي چې ودرېږه مازدیګر په څلورو بجو زما خاوند له وظیفې څخه راځي، او په څلورو بجو بیا لارې هم بندې وي، او بیا ځي په موټر کې سپرېږي ډېر لرې ځای ته، ډاکټر ته ځي او هغلته نوبت ورته نیسي. ماسخوتن په لسو بجو نوبت ورته رسېږي، هغه ماشوم تر هغه وخته مړ وي. که خدای نخواسته هغه ماشوم یو سخت تکلیف ولري، مثلا نسناس او استفراق ده ولري، نو دا په ظرف د یو دوو ساعتو کې ماشوم تلف کوي. نو که یوه مور لوستې وي، هغه منتظر نه پاتې کېږي چې زما خاوند په څلورو بجو له وظیفې څخه راشي. هغه ته زنګ نه وایي، هغه ته مزاحمت نه کوي، بلکې خپله ځي موټر مې سره دی، هغه راخلي مدش ولې دي یو باسواده ښځې ښېګڼې.
واقعا هغه له تقوا سره دی چې بیا هم دومره ګټې لري یوه باسواده مېرمنه، یعنی او دا به دوستان ته هم معلومه وي. دا په رسنیو کې په ډېرو یعنی محفلونو کې په اکثره وخت په رسنیو کې دا موضوع ډېره یادېږي چې ښځې د زده کړو ته پرېښودل شي، خصوصا نجونو. خو بیا هم په افغانستان کې دغه ستونزه شته. ستاسو په نظر دا به څنګه ذهنیتونه وي چې دا خبره نه منل کېږي؟ البته
له بده مرغه په افغانستان کې نه پوهېږم چې تحصیل به دوی څه شي ته وایي. دا تر اوسه پورې زما لپاره سوال دی. د یو شي نه چې باید وویلږو، هغه کم تحصیل دی. یعنی دا چې یو چا ته اتمړانه همه پورې درس لوستی وي، په دومره تحصیل سره انسان ډېره غکېږي، ځان ته مغروره کېږي. انسان داسې مخلوق دی، عجیب مخلوق دی چې لږ پرمختګ وکړي بیا خلکو کې ځان ورکوي، یعنی ځان ورته ډېر غټ ښکارېږي. فکر کوي چې زما په شان به بل څوک نه وي. اما کله لاس کې پرمخ ځي، لکه خامې اوبه چې وایي شوي په لومړیو کې له چای جوش څخه را اوړي، اما کله چې پخې شي ځای په ځای ودرېږي. دا یو ډېر معقول هغه دی نظر دی. که ښځې ډېر تحصیل وکړي، بیا وروسته پوهېږي چې زه څوک یم، ټولنه څه ده، او زما مسؤلیت څه دی. او زه یوازې نه یم په دې ټولنه کې چې ما زده کړه کړې ده، بلکې ډېر کسان ما پورته دي. اما که چا کم تحصیل کړی وي، هغسې مشکل لري. او متاسفانه اکثره کورنۍ په افغانستان کې په خپل لور ډېر کم تحصیل کوي، تا همدې شپږم او اووم او بلاخره تر دولسمه پورې بیا یې په کور کې نه وي. او د یو هغوی تقریبا چې د دولسم څخه څوک فارغ شي ذهن یې ډېر خام وي او دوی هغه خپل کم تحصیل ته هم ډېر په غوره کې وي چې اکثره کسانو دغه وادونه کړي دي. په دغه عمر کې یو خو د عمر مسله ده چې عمر کوچوي د ژوند ښه تجربه نه لري او یو هم د هغه کم تحصیل مشکل وي په کورنیو کې. البته په مشترک ژوند کې یو څه مشکلات او تاوتریخوالی رامنځته شي نو اکثره کسان فکر کوم چې دا ورته یوه تجربه شوې ده چې باید په ښځه څوک تحصیل ونه کړي. خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې د ماشوم د روزنې لپاره یوه ښه استاده ده بلکې یوه لوستې ښځه د کور لپاره یوه ښه مانیجره ده چې هغه خپل کور ښه مانیجه مدیریت
کړي. یعنې بنیادي کارونه چې باید ماشومانو ته وشي ښځو ماشومانو ته هغه به څه وي ستاسو په نظر؟
مننه مریم جانې. دولت ته پکار ده چې باید د ماشومانو په برخه کې چې تقریبا ما مخکې اشاره وکړه چې تر 50 میلیونو پورې ماشومان په ټوله نړۍ کې شاخه کارونه کوي چې د افغانستان ته هم بکزه فکر کوم په دې کې ډېر
زیات
سفرونه په افغانستان کې ماشومان کوي متاسفانه په ډېر ټیټ عمر کې. او هغه کسان چې شاخه کارونه کوي یا نور کارونه کوي لکه پلاستیکونه پلاستیک تورې خرڅوي یا هم جوړیږي او غلق ورڅخه جوړیږي. بلاخره دغه کسان هغه ډول کسان نه شي چې ټولنه ورسره پاروي خلک ورسره پاروي او دوی ته باید پلاني او سیستماتیک کار وکړي. ماشومان له کومه کېږي دغه کسان چې دغه ډول کارونه کوي؟ دا ماشومان د هغه کسانو اولاده ده چې خپل سر ناول جګړه کې له لاسه ورکړي. نو کله چې یو څوک پلار ونه لري کله چې یو څوک سرپرست ونه لري متاسفانه په افغانستان کې خو دغه د میندو هم تحصیل نه دی کړی نو هغوی لاس په ګدایګرۍ پورې کوي. مور ګدایګري کوي او یا هم که ګدایګري نه کوي یو داسې کار کوي چې د بل چا په کور کې کالي مینځي یا هم دې ته ورته یو بل کار کوي چې عاید یو ډېر کم وي او په هغو باندې نه کېږي چې لس 15 سره اولاد دومره کم عاید سره وروزی او د هغوی هم جامې شي هم خواړه شي هم مکتب شي. دا مشکله خبر ده. نو هغوی مجبور دي چې خپل اولادونه یا سپندي کړي یا هم پلاستیک کڅوړې ور باندې وپلوري یا هم نور کار نور باندې وکړي. او کله چې په دغه ډول کارونه کوي د هغوی څخه د اکثرو نه ایجنسي استفاده کیږي متاسفانه. بچه بازی ور باندې کیږي په محفلونو کې په ډول کیږي او بالاخره د هغوی آینده هغه څه بچې ما مخکې اشاره وکړه. دا د دولت په دې کار وکړي مفت مکتبونه رامنځته کړي او مکتبونه خو مفت دي په بخښنې سره په افغانستان کې. یعنې د دې تر څنګ چې مکتب مفت دی نور امکانات باید دوی ته برابر کړي. یعنې په مکتبونو کې باید دوی تجربوي برخې ولري دوی مسلکي برخې ولري چې یو څوک د دې تر څنګ چې مکتب وایي یعنې ځانګړي مکتبونه باید ورته جوړ کړي. نجاري هلته زده کړي خیاطي زده کړي یو بل مسلک او کسب زده کړي چې د دې تر څنګ چې دوی مکتب وایي هغه بل مسلک هم ورسره زده کړي او په هماغه ځای کې باید تولیدي کارخانه ورته جوړې کړي. کله چې دوی نجاري هلته زده کوي تولید شوي شیان باید دولت ورته خرڅلاو زمینه مساعد مارکیټونه ورته جوړ کړي. که چیرې مثلا نجونې په دغه ډول مکتبونو کې خیاطي کوي هغلته چې کالي ګنډي بېرته باید دولت دوی ته د خرڅلاو مارکیټ جوړ کړي او دوی ته زمینه مساعد کړي تر څو په هماغو کوچني عمر کې دوی هم یو مسلک او یو فن زده کړي او هم وکولی شي د هغې لارې
واقعا واقعا موږ هم هیله مند یو چې دولت په دې برخه کې البته کوچني ګامونه پورته کړي او افغان ماشومانو ته افغان میندو ته خصوصا دوی ته یو زمینه مساعده کړي. هغه ښځو ته چې واقعا دوی اړتیا لري او خپل خاوندان یې د لاسه ورکړي او دوی نشي کولی چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. مخکې غلی تقوام کې اشاره وکړه چې دوی د خلکو په کورونو کې کار کوي نو مجبوره ده چې ماشوم سپندي کړي. نو کله چې ماشوم سپندي شي دغه نه څه جوړېږي. دوستانو نن سبا چې موږ مشکل سره مخ یو هغه کسان چې سوګټه پورته شوي هغوی چې غړ شي حتما د نورو کسانو سوګټه پورته کوي او دغه تجربه ترخه تجربه په دې ټولنه کې تکراریږي. نو که د دې ترخه تجربه مخه نیسو نو راځي چې یو بل ته لاس ورکړو او مایندو سره مرسته کوو او خویندو سره مرسته وکړو چې هغوی اړ دي چې ماشومان لري او دوی اړ دي په کور کې څوک نه لري تر څو دوی احتیاج نه شي محتاج نه شي چا ته لاس وګورنه کې خپل ماشومان سپندي او پلاستیک فروش هم د شقه کارونه ته پری نه کړي چې دوی سوګټه پورته کوي. دوی سم وروزل شي دوی باندې زده کړې وشي او دوی آینده جوړه کړي د افغانستان. هغه ته خو یو بل خبره له بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې ډېره تسترګو کیږي کله چې یعنی یو کورنۍ کې نجونې ډېرې وي او بیا هم مور جلې زیږوي نو دغه فکر د خلکو سره نشته د نورو کسان سره چې دلته وړي ماشومان ناستې وي. دا ما په خپل سترګو لیدلې چې وړي ماشومان ناستې دي او مور یعنی ماشوم بیا هم جلې دنیا ته راوړې ده. دا خلک چې مبارکۍ ته راځي دې پر ځای چې دې داسي وایي چې خیر یاد جلې دا دواړه زوی ولور فرق لري دوی ورته وایي چې وایي بیا جلې وشوه وایي دا به څنګه شي. هغه نجونې چې ناستې دي هغه ماشومان چې ناستې دي هغوی دا خبره په خپلو غوږو باندې هره ورځ اوري. دا به څومره بده اغېزه پرې وکړي؟
هغه ځای ک زما او ستا خپل ماشوم ته په یاد وای او زموږ په وړاندې دا خبر دا خبره چا کړې وای نو غدار به اتمن زموږ اوسم په یادو خو متاسفانه چې ماشوم ته خاطرات ډېر کم خوني په یاد نه پاتې زه فکر کوم چې دار به ډېر ژور وي خو په تاسو سره بعد وایم چې مریم جان دغه خبرې د ښځو لخوا کېږي نه د نارینه وو لخوا چې لور وشي او ډېرې لورګانې وشي میایې ورباندې خفوي مور یې ورباندې خفوي عمه او خاله یې ورباندې خفوي نسبت دې ته چې پلار یې ورباندې خفوي نسبت دې ته چې ورور یې ورباندې خفوي نو زه محترمه میندو ته محترمو ښځو ته دا وایم چې تاسو خپله ښځې یاست او په خپلو ښځو بېرته ظلم کوئ هغه ظلم چې ښځې په ښځو کوي والا کوي نارینه کوي نو دوی باید دې ته څه متوجه اوسي چې هغه ماشومان لا نه پوهېږي چې زما بدي څه ده زما ګناه څه ده چې زما په راتګ سره یعنې یا د یوې جلۍ په راتګ سره کورنۍ دومره خفه ده او بیا وایي چې وایي بیا یې لور شوې ده او د دې تر څنګ ډېری کورنۍ یعنې چې کله یې لور وشي هېڅ هغه فریضانه او شوان چې د مغه مریضۍ په وخت کې بعد ورکړل شي ځکه هغه مریضه ده او دا واقعا یو تکلیف دی ماشوم زیږون هغه توجه چې هغې مور ته چې زوی یې شوی وي کېږي د کورنۍ لخوا هغې ته نه کېږي چې لور یې شي وایي لور یې شوې ده هله دا شی ما ورته پخوئ لور یې شوې
ده هم د خوځو د خوانه کیږي یا د خوخي د خوانه کیږي او یا هم د اندرور د خوانه
او په طبي لحاظ زه ډاکټر نه یم اما په ځغار د زوی له شم چې دی لور په زیږون کې یا د زوی او د لور په زیږون کې د جنسیت په کې رول ډیر د نارینه د نسبت دی چې د ښځې رول وي
ډېر زیاته مننه کوم کور ودان چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیستغلې تقوا کور ودان خپله خبرونه پای ته رسو تر بیا چې په نورو خبرونه کې ستاسو په دران چوپړ کې ادرېږو تاسو ټول پلی لاس بارنو الله مو مل شه ښه وخت ولرئ
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژخیږي نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ
نیما نړۍ
سره د نن خولې مر باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست د دې خبرونه موضوع مو په کورنۍ کې د خوان لخوا خپل منکوها خزي ته نجمنتیا ده ولی او شمیر نارینه خپل خزي ته د عمر تر پایه شمن نه پاتې کیږي او د نامشروع لارو نه د نورو خزو سره اړیکی جوړوي
کله چې او خوان په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نکړ شي نو هغه به له کور څخه بهر د دې پر لټه کې شي
د خوان نامشروع او لړمحاله د هواست په بنا اړیکی د نورو خزو سره به د هغه په کورنۍ ژوند څخه به دی اغیز پری واسي
د کورنۍ د اعتماد له منځه وړلو څخه کیږي د کورنۍ هغه ټول اړیکی د شک په بنسټ باندې ولاړیږي او
په پای کې به خزه د خاوند د دغه ډول نشمنتیا په وړاندې څه ډول چلن غوره کړي
زه نه مانم پنځه کاله کې چې زه تینا بیلم هغه غواړي چې مونږ تینا جلا
د هغه پښتنې دي چې په دې خبرونه کې به جواب شي د خبرونه وګمي چې باخیل جوړ کړی دا او زه مسلمان ارسلای ته توبلانې کوم
په افغاني ټولنه کې نارینه د کور سرپرست او د کورنۍ وارث بلل کیږي له همدې عمله آزاد او خپلواک روزل کیږي خو ځینی نارینه له خپل دغه امتیاز نه ناوړه ګټه پورته کوي د خپل خزي او ان ماشومان پښتون کې لبل خزي سر اړیکه جوړوي او هغه پالي چې تر ډیره د دغه اړیکو ناوړه اثر د دواړو لورو په کورنۍ پریوزي خو په خاصه توګه د نارینه وو په کور کې د بي ثباتي شخړې او ان د طلاق لامل ګرځي همدا د چې په ځینو موارد کې ویل کیږي خزي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي او د یو بل د ژوند د خرابېدو لامل ګرځي خو دا هم کره خبره ده چې اکثره نارینه د دغه ډول اړیکو د جوړولو هڅه کوي لېمه چې اوس یې خپل خاوند نه طلاق اخیسته او د خپل اولادو سره جلا ژوند لري وایي خاوند یې تل خپل ساعت له کوره د باندې له نورو خزو سره تیرولو د کور د مصارفو سربېره یې خپل مینه او اخلاص هم نه ورکوله ځکه چې هغه بل ما شو قدر لوده او د زړه مینې له هغه سره و. لیمراته د خپل ژوند په اړه نور کی صدا سی کوي.
خو ډیر باندې ظلمونه وکړه، لکه د خوړلو، د سکلو، د پوشاک، د خوراک، د هیڅ اختیار ماته نه راکوله. نو بیا چې کله د کور نه راوته، ما به ونه پښتنه کول چې چیرته ځي. مسافری په پاکستان کې اوسېدلو، چې د کور نه راوته ما به ونه پښتنه کول چې چیرته ځي. دا به ویل چې ته څوک یې، ته ما نه پښتنه کوې، ته یو ښځه یې، ته یو غلام یې، خپل کار دی کوه. لږه شپه لږ وخت به کور کې تېروله، نور به ټول وخت شپه ورځ خپل خوشگزارانی به کوله. بیرون ته به تله، لرې لرې ځایو ته به تله، په یو هفته به هم کور ته نه راتله. او څه ښه ښایسته ګټه به درلوده، مستري وه، خو ما ته یې څه فایده نه وه. ما خپل د کور خرچه، د بچو خرچه د خیاطۍ نه جوړوله، خو دا خپل پیسه خپل په جیب کې اچوله. نه پوهېدم چې دا څه کوله، په چا مصرفوله او چا ته به ورکوله.
لیلا چې هم له ورته تریخ برخلیک سره مخامخ شوې ده، وایي افغاني ښځې تل د سختیو او ناخوالو په وړاندې مبارزه کوي. له ځانه د ژرندې لاندنۍ ډبره جوړوي چې هر څه پرې راځي، په چپه خوله یې ګالي، لوږه او تنده تېروي، خو ځان د خپل خپلوانو خبرو ته نه ورکوي چې څوک یې ناسیاله وبولي، او دا پیغور یې کورنۍ او اولادو ته ورپاتې شي. لیلا د څلورو اولادو مور ده. د خاوند له دغه نادودو نه کړېږي، خو د خپلو اولادو لپاره اوس هم کار کوي، په خپل مټ نفقه پیدا کوي. د ژوند دغه ناخواله او د خاوند دغه جفا په پټه خوله تېروي. هغه زیاتوي،
بسیار سخته ده،
ډیر سخته ده. همدا اوس مې اولادونه ټول درسونه وایي، اولادونه مې ټول رسولي دي، ټول قرآن شریف، انګلیسي او مکتب وایي. زوی مې په اتم ټولګي کې دی. یوې مېرمنې ته زیاته سخته ده چې خپل اولادونه په یوازې ځان یو ځای ته ورسوي. د خاوند روی مې زیات تغییر کړی، حتی د کور ښخې ماتې کړي، مختلف ماتې
لبلی خوا. یو شمیر نارینه د دغه اړیکو د جوړولو لپاره ځانته دلایل لري. د دوی په باور ښځه که سمه ښځه وي د خپل خاوند لپاره، نو خاوند یې هیڅکله هم نه غواړي چې له نورو ښځو سره اړیکې ولري. د دوی په خبره کوم نارینه چې د نورو ښځو سره نامشروع اړیکې جوړوي، په کور کې د نامناسب چلند او د ښځې لخوا له پوره مینې نه برخمن نه دي.
ډېر لاملونه وجود لري دا چې ولې یو خاوند له خپلې مېرمنې سره دوکه کوي. خو زما له نظره هغه ډېر مهم به له تاسو سره شریک کړم. لومړی ستر لامل کېدلی شي چې وي هغه سیکشوال انفریکوینسي، یعنې جنسی کمښت. کله چې یو خاوند په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نه کړای شي، نو هغه بیا له کور څخه بهر د دي پر لټه کې شي. دویم، لک اف کمیونیکیشن، یعنی د ښځې او خاوند ترمنځ د ارتباطاتو کمښت، چې په دې کې بیا ایموشنل ډیسکنیکشن هم شامل دی، یعنی د یو بل احساساتو قدردانی نه کول، او یا هم د یو بل د احساساتو څخه ملاتړ نه کول. او دریم او څلورم لاملونه یو بل سره ډیر تړلی دي، چې دریم لامل د ان هپینس ان ریلیشن شپ، یعنی په اړیکه کې ژور خفګان، چې دا هغه وخت را پیدا کیږي کله چې دوه اشخاص په خپله خوښه سره واده ونه کړي، یا هم یو ځای نه شي. ولې د کورنیو پر خوښه سره واده کړی وي چې دوی ته بیا پر آینده ژوند کې ډېرې ستونزې جوړوي.
د ارواپوهنې له پلوه هغه نارینه چې په کور کې یې د ښځې لخوا عاطفي، غریزوي او نورې اړتیاوې په سمه توګه نه پوره کیږي، نو له ناچارۍ نورو اړیکو جوړولو ته مخه کوي تر څو خپلې اړتیاوې له دې لارې پوره کړي. خو د اړتیاوو پوره کول له دغه لارې ناسم کار دی. دا یې د تل لپاره یوه ښه او مناسبه حل لاره نه ده. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه داسې وایي:
زه فکر کوم چې دا ستونزې حل کیدای شي که موږ څو مسایلو ته پام وکړو. اول خو باید فرد په دې باندې پوه شي چې خپل ژوند ورانیږي، یعنی که دی بل چا سره اړیکې ساتي یا پالي، کېدای سي قانوني ستونزې پیدا کړي، یعنی بندي سي، حتی نور موارد چې په نورو ټولنو کې د ته پیدا کیږي، جریمه کیږي، ورته نور مسایل. کېدای سي اقتصادي زیانونه وویني، کله ستاسو چا سره رابطه ساتي مجبور یې چې اقتصادي اړخه ملاتړ وکړي او مقابل لوری سپورټ کړي. اولادونه کېدای سي پپوسي او دا یو بده تربیه اخلي. ماشومان یې اولادونه وایي چې ځان پلار و مور مې چې دا کارونه کوي نو زه. مېرمنې هم کېدای سي په ورته وخت کې لزده لدخمنی او لقست لکسات اخستلونه یه مرمنم که دیسی خیانتو کی جدا زفکر کم چیه چو کم نواری چه خیانتو کی دیگر جون ملگره خیانتو سرو کی که دیسی گرنه کورنه استونج پیدا سی نزا کشمکش تزلزل آورت نور مسائل پیدا که دیسی نور خلی که دیسی مداخله و کی تولنیز محبوبیت للاس آور که یه فرد او وقتیم زیه کی دار تول حقا چه دی چه یه خاین خجی او یه خاین نارینه تا دیو خائن حرکت پترس کی پیدا کیگی
په اسلام کې هم نامشروع اړیکې جوړول کده خزی لخوابی یا د نارینه و لخوا پکله کوټه کو غندل شوی دی او ان متاهلو کسانو ته شریعت د حدود په کچه ل شرایط سره سم سزا هم ټاکلې ده د دې ترڅنګ اسلام ټولو نارینه و ته ل خزی سره د مناسب او ښه چلند سپارښتنه هم کړې ده په دې اړه نور وضاحت به د مولوی فیضانی په خبرو کې واورو
بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف الله پاک په قران کریم فرمایي چې تاسو لخپل خو سره خچلن کوي په ژوندانه کې او الله پاک بیا په بل ځای کې په قران کریم کې فرمایي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن خزي د تاسو لباس دي یعنی تاسو په باندې پټیست او خزي بیا په تاسو باندې پټې دي نو یو لبل لپاره پرده دي او یو لبل لپاره هغه د ژوندانه ملګری دي او دا ژوند به دوی مخته سره خچلن سره مخته بیایي کله داسې پیښیږي چې خزنه کومه تیروتنه یا کومه خطا کیگی او یا هم دست یو کار جنی کیگی چه سره تشوش لده چه دا کار دی خزو دستنی چه سبب دی بلتون یا سبب دی لخبگان جور چه ناله پت پا قرآن کریم که فرمایی چه که چه تاسو لخزنه دست یو عمل ولید چه هاگه سبب دی تشویش و یا سبب دی وی رو دست فرمایی چه ولاتی تخافون و نشوزده هن فعیده هن او هاگه خزی چه تاسو لیغو اغا بد چلن نوی رغی نو تاسو پاول که غیت وعزو که نصیحت که او پوی که پیغمبر علیه الصلاة و السلام هم فرمایی چه استوسو بین نسائی خیرن تاسو لخزو سر خد چلن دو که په بل حدیث کې هم داسې فرمایي چې دی روایت ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم لأهله بهترین د تاسو هغه ده هغه کس ده چې په خپل کورنۍ کې دی بهتر وي او زه تر تاسو ټولو په خپل کورنۍ کې زه خیر او بهتر یم
موږ په هغه نامشروع اړیکو خبرې کوو چې یو متاهل نارینه لپاره یې ښځې انجلۍ سره جوړوي پرته له دې چې له هغې سره کوم قانوني رابطه ولري په دې اړه زموږ همکارې وږمې جبارخیل د پوهنتون له استاد ښاغلي امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې در اورو
استاد که په سر کې دارا ته وایست کوم نارینه چې لکوره بهر نامشروع اړیکې لري د دوی دغه اړیکې د دوی په کورنۍ ژوند باندې څه تاثیرات لري
بسم الله الرحمن الرحیم د تاسو لمړی ختنې په جواب کې چې پوښتنه کړو چې څه تاثیرات یا منفي تاثیرات لري وې نقطه تاسو پام هم وکړه کنه نه لکور څخه بهر نامشروع اړیکې لري اول خو دا نامشروع اړیکې محدوده باید مشخص شي چې دا جنسی اړیکې دي یا نور هم دا رقم اړیکې شته چې نامشروع دي او هغه هم په ژوند باندې تاثیر اچوي په هر حال زه فکر کوم چې دا نامشروع اړیکې هغه جنسی محدودیت موږ قید کوو او د دې قید په پام کې دې ته هم متوجه اوسئ چې تنه نارینه نه دي دا نارینه حتما نور ښځو سره ارتباط لري او هغه ښځې هم خپل ځان سره کورنۍ لري نو د دې کورنۍ چاپېریال په خرابولو کې هم نارینه ونډه لري او هم ښځینه ونډه لري اما د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې مستقیم له هغو ښځو څخه چې پاک لمنې ښځې دي او د دوی نارینه دا رقم یو نامشروع کار کوي دې نکتې ته متوجه اوسئ چې کورنۍ یوازې ښځه او اولادونه یا هغه پراخ ماحول دی په افغانستان ټولنې کې چې موږ د کوچني یا وړکي کورنۍ ډېرې کمې لرو په افغانستان کې لوی او غټ کورنۍ رواجونه ارزښت زیات دي چې هلته پلار شته ورونه شته د ورونه ښځې شته خویندې شته همدارقم نور کاکاګان یا ماماګان هم کیدای شي چې حضور ولري نو که کورنۍ هم د غټې په کچې معنا ده بله ده د کورنۍ ټول ماحول کثیف کوي او په کورنۍ
چهارو باندې ډېر بد منفي اغیز کوي. اما که د کورنۍ سکم هغه مخصوص او کوچنۍ کورنۍ چې مور پلار او د دوی ماشومان دي، نو په دې کې هغه ځانګړی مورد چې منفي تاثیرات چې د کورنۍ د اعتماد له منځه وړلو څخه کیږي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه چې د نارینه و لخوا خپلې ښځې ته په نژمنتیا جوړه شوې وه همدومره به. تر بیا او بلې خبرونې، د خدای په امان.